بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیماب سره د نورنډي ولانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتبار ورځې یکشنبه د 1402 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې له 20مې او د 2023 میلادي کال د جولای له 14مې نیټې سره سمون خوري. موږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په پاکستان کې د موقته حکومت د جوړېدا د ګونګوسو په اړه ده. ورپسې هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ازغلنده کتنه کوو. بیا هم ایران د اونۍ په هنداره کې نومي اونیز پروګرام اوریدلی شي، او د خپرونې په وروستیو شبو کې بیا هم د نوښتونو د لړۍ نننۍ برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.ir/psinternity ایډرس در سره نوټ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان امنیت او ثبات خپل امنیت او ثبات غنی. د ایران په جنوب ختیځ کې زیات شمیر قاچاقي وسله او تجهیزات نیول شوې دي. د پاکستان ولسی جرګې افغانانو ته د ویزو په صادرېدا کې د مالی فساد په اوج اندېښنه ښودلې، او د افغانستان په شمال کې د کوکنارو په سلګونو هکټره پټي ویجاړ کړې شوې دي. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان د می ورسته د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قومندان د پاکستان د پوځ له مشر قومندان سره په کتنې کې د دغه ګاونډي هیواد امنیت د ایران امنیت وباله. د ایران او پاکستان اړیکې له پخوا راهیسې په مختلفو برخو کې مخ په وده دي، او پاکستان د ایران د یوه ګاونډي هیواد په توګه له عراق وروسته په څه د پاسه 900 کیلومترو پورې د مځکنۍ پولې په درلودلو سره له ایران سره تر ټولو اوږده ګډه پوله لري. زموږ خبریال راپور راکړ د سپاه پاسداران او عمومي قومندان سردار حسین سلامی په تهران کې د پاکستان د پوځ له مشر قومندان جنرل عاصم منیر سره په کتنې کې د ایران او پاکستان په سرحدونو کې پولیس امنیتي چیلنجونه د مسلمانانو ترمنځ د خونړیو تفرقو د رامنځته کولو لپاره د سلطې د نظام خطرناک سیاستونه وبلل. سردار سلامی د غراز ویل سپاه پاسداران چمتووالی لري چې د پاکستان د پوځ په مشارکت او ملګرتیا سره د دواړو هیوادونو امنیتی پولې له امنیتي وضعیت تیرې کړي او په اقتصادي پولې بدلې کړي. هغه هم د دواړو هیوادونو په پولو کې له امنیتي ګواښونو او ترهګرو ډلګیو سره د مقابلې په موضوع کې د ملګرتیا او د پراختیا لپاره د ظرفیتونو او چمتووالو د لوړتیا پر اهمیت په ټینګار سره وویل. د تعاملاتو، ملګرتیاو او د ګډو اقداماتو په پراختیا سره د ترهګرو ډلګیو ژوند تریخ کړي او د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې تلپاتې امنیت به ټینګ کړو. د پاکستان د فوج مشر قومندان جنرال عاصم منیر هم په دغه کتنه کې ایران ته په سفر د خوخه په خودلو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي تعاملاتو د زیاتیدا په اهمیت باندې پټینګار سره وویل. پاکستان د دواړو هیوادونو په ګډو پولو ایزو سیمو کې د ترهګرو ناصرو د فعالیتونو او شتون او د نامنیو د مشکل د حل لپاره تیار دی. خپل منځي ملګرتیا پیاوړي کړي او له اوسني وضعیت د تیریدا او د دواړو هیوادونو د خوخي وړ په نورو زمینو کې د پرمختګ تر ټولو مناسبې لارې چارې وکاروي. د پاکستان د پوځ مشر کماندان دغه سفر د شهید جنرال قاسم سلیمانی د خاطراتو یادونکې وبلو د غرازی ویل د ایران او پاکستان د دوو ملتونو ګډ ټکی چې د اسلام په مکتب کې جړل لري په مختلفو اړخونو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او ورولۍ او اتحاد پراختیا لپاره پیاوړي پښتوانه ده. د پاکستان د پوځ مشر قومندان د غراز چې پرون د یو لوړو دوه پلاوي په مشر تهران ته په سفر راغلی د ایران د پوځ له لوی درستی سردار محمد باخیری او د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان سردار عبدالرحیم موسوی سره یې هم لیده کته وکړل. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د سرحدي قماندان جانشین په دغه ولایت کې د وسلو د قاچاق د یو ستر چینل د کاش او لامین ذاتلو خبر ورکړ. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د سرحدي ځواک د قماندان جانشین ډګروال جواد رفیع وویل د ایران د جکی ګور سرحدی فرقه پولو ساتونکو د وسلو د قاچاقیانو د فعالیت په باب د اطلاعاتو په ترلاسه کولو سره د قاچاقبرو د احتمالي ناوړه مخود شنډولو او نیولو لپاره لاس په کار شول او عملیات یې ترسره کړل. ډګروال رفیع وویل د جکی ګور سرحدی فرقه مامورانو د سیمې په غزمی کې په امنیتی تدبیرونو غوره کولو سره وتوانېدل یو ګاډی او څلور تورن کسان ونیسي او د هغوی له منګولو زیات شمیر مرمۍ، تمانچې او نور وسایل او تجهیزات کشف او ضبط کړي. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د امریکا سیونیستي رژیم او د دوی ځینې سیمه ییز غولیدلي ګوډاګیانو لخوا مختلفې دسیسې او پلانونه ترسره کیږي، خو تر دې دمه په هیڅ یوې دسیسې کې بریالي شوي نه دي. په وروستیو کلونو کې د امریکا د زیاترو بندیزونو په ناکامۍ دا سره د ایران په ضد زیاتره امنیتي دباو راپورته شوی چې په دغو خوځښتونو کې هم دغه بې شرمه دښمن سپیره ماته خوړلې او هیڅ په لاس نه دی ورغلی. د افغانستان د پخوانی حکومت له نسکورېدا وروسته افغان خریز د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره باید کابو لا دوه تر درو میاشتو پورې انتظار وکړي. په عین حال کې ویل کېږي په تور بازار کې لا څلورو شو ساعتونو هم په کم وخت کې د پاکستان ویزا لا اتو سو تر یو زرو دو سو ډالرو په بډو رشوتونو سره وړاندې کېږي او دلالان د دغو پیسو په بدل کې ویزا ورکوي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیشن د افغانستان خریزو ته د ویزو په صادرات کې د فساد په اوج او تور بازار باندې په سختو نیوکو سره ویلي دي د افغانانو لپاره د ویزو صادرول یو حساسه موضوع ده چې باید په لومړني فرصت کې ور باندې ارزونه وشي. د دغه کمیشن په غونډه کې هم دارس ټینګار شوی دی په دې زمینه کې هر ډول ځنډ کمیشن مجبوروي څو د خارجه چارو او د غراز د کورنیو چارو وزارتونو او د فیډرل څیړنیزې ادارې په ضد جدي اقدام وکړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت یوې خبرې سرچینې ویلي دي له یوې اونۍ زیات وخت کېږي چې د افغانانو لپاره له دغه وزارته د ویزو صادرېدا بند شوې ده. د پاکستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیشن له دې مخکې هم په کراتو افغان وګړو ته د ویزو په صادرېدا کې د تور بازار په باب سخت اندېښنه ښودلې او جدي نیوکې کړې دي. د افغانستان په ختیځي ولایتونو کې تودوخه په اوچاره توګه زیاته شوې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره
په ننګرهار کې د سخت ګرمۍ له امله تر دا مهاله خواوشا 13 تنه تنکي ځوانانو په اوبو کې د لمبولو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لامبوزانو د دغه تنکي ځوانانو د مړینې له امله په توده هوا کې لامبل او د لامبو نه زده کړه ښودلې ده. ننګرهار د افغانستان له هغه سیمو څخه ده چې د اوړي په موسم کې پکې د هوا د تودوخې درجه خپل وروستي حد ته رسیږي. دغه تودوخې له امله هغه خلک او په ځانګړې توګه تنکي ځوانان چې د کورنۍ او اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي، د ګرمۍ د مخنیوي لپاره د کابل او کونړ سیندونو ته مخه کوي چې هلته په لامبلو سره د ګرمۍ مخه ونیسي. خو ډیری دغه تنکي ځوانان چې د لامبو چل نه ورځي د اوبو د ډیروالي له امله ډوبیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. اسماعیل او بهار دوه لامبو وهونکي دي چې د کابل او کونړ سیندونو په اوبو کې د ډیرو تنکۍ ځوانانو ډوبیدل لیدلي تر ډیره کورنۍ ګرموي او وایي د خپلو اولادونو څارنه نه کوي او چې کله یې اوبه یوسي بیا یې د مړي په لټون پسې سرګردانه وي.
ډیر خلک هم ایسي ځکه د اختر نه یو 15 ورځې مخکې یو ځوان هم ایستلو چې په دغه بابړیانو راوړی وو. بابړیانو راوړی وو هغه هم ایستو چې هم کتو مړو.
زه خپلو سترګو شاهد حال یم، 115 نفر خو ما په خپلو سترګو وکتل. یو کوچنی ماشوم درې څلور تنه غټ ځوانانو وړي وو.
عام وګړي بیا د حکومت نه غواړي چې په تودو سیمو کې د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو لپاره د لامبلو ډنډونه جوړ کړي چې دوی پکې د تودوخې پر مهال په خوندي توګه ولامبي. سباون صالح او حشمت الله وای دې ستونې ته باید په بابیزه توګه ونه لیدل شي.
په کار خدا دا اول خود والدینو د کوم سیمه کې چې د خلکو سیږي دا ماشومان وسم ډیر زیات د دوی نه په کار دا اول باید خپل ماشومانو پامو کې به اجازه پرې نه د سینته ځکه سین ډیریږي معلومات نه یو دم راځي بل سین کاندې لري بل د پول لاندې ډیر غټ سیخان دي ماشومان بندیږي او لکی
حوزونه باید د نږدې حوزونه جوړ شي فیسې کم وسیږي چې ماشومانو ته د تفریح لپاره لاړ شي تر څو چې د لمباتل دی وبو ترانه شي چې دې دوړو د سبب
د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم منی چې په سګنی وډی کې تر اوسه 13 تنه ترکی ځوانان د لمبا پر مهال وبو وډی دي. اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امیر مولوي صدیق الله قریشی وای هڅه کړي چې د عامه په هویر لارې کورنۍ وه هڅوي چې خپل اولادونه په سندونو کې لرامبلو راوګرځوي.
موږ هڅه هم داده تر څو پورې د عامه په هویر لارې نه همدارنګه د دنیا علماو لارې نه همدارنګه د رسنۍ او د ال لارې نامه په هواي وکړو خلک په دې باندې آگاه کو سو په دې برخه کې مواقف نوي او لمبا نشي کولای د سین ته د دراتک څخه ډډه وکي او دلته د لمبا د پاره ناراضي.
د کابل او کونړ خنړی سندونه هر کال د وړي په موسم کې د لزګونو ځوانانو تنکي ځوانانو د وژل کېدو لامل ګرځي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان په شمال کې د کوکنارو په اصل ګونو هکټره پټي اړول شوې دي. د افغانستان په شمال کې د بدخشان ولایت په مختلفو سیمو کې په تیرو درو میاشتو کې د کوکنارو کرل شوې په اصل ګونو هکټره پټي نابود کړی شوې دي. افغانستان د نړۍ د نشیزو موادو تر ټولو لوی او اصلي تولیدونکي هیواد دی او د غراز د افغانستان څخه د پاسه 4 میلیون کسان هم په نشیزو موادو روږدي شوې دي او څخه د پاسه 5 لک کسان د نشیزو توکو په کښت، تجارت او کاچا کې لاس او ګریوان شوي دي. افغان خریز د دې خبرې په کولو سره چې په عمومي لارو کې د نشیانو تګ راتګ د خریزو د کړولو او د ډول ډول ناروغیو د خورېدا لامل کیږي، نو له حکومت غواړي چې له دغې ښکارندې سره د خپل مبارزه نوره هم جدي کړي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اجانس له کوله راپور راکړ. د افغانستان د بدخشان ولایت له نشیزو موادو سره د مبارزې ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي دي د دغه ارګان د مامورانو په هڅو سره په تیرو درو میاشتو کې د دغه ولایت په مختلفو سیمو کې د کوکنارو کرل شوي کابو 4 هکټره مځکې پاکې کړې دي. دغه راپور په اساس تر دې دمه په بدخشان کې د کوکنارو له مځکو کابو 95% برخه پاکه شوې او الباقي به هم په نږدې راتلونکي کې د نورو فصلونو په کار سره آباده شي. دا په داسې حال کې دي چې په تیرو درو میاشتو کې د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د کوکنارو کښت پټي نابود شوې دي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ګزړ ناروغي هم هغه راز په پراختیا ده. په دې اړه هم لا ننګرهار زموږ د خبریال رالېږلی راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې ولسي وګړي او روغتیا پالان د دې ولایت نورو سیمو ته د ماشومانو د ګزړ ناروغي پر خورېدو اندېښمن دي. دوی له حکومت او مرسته کوونکو ادارو نه غواړي چې د ماشومانو ګوزړ ناروغي د خوریدو په مخنیوي کې ګړندي ګامونه پورته کړي. وروسته له هغې چې په تېرو خوښ شپږو میاشتو کې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو ګوزړ ناروغي پرله پسې 15 مثبت پیښې ثبت شوې، د دې ولایت استوګن او روغتیا پالان اندېښمن دي چې ښایي دا پیښې نورو سیمو ته هم وغځېږي. د دې ولایت استوګن نواب خان او ډاکټر امرخیل له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی اندېښنو ته پام وکړي او د ګوزړ ناروغۍ په مخنیوي او د واکسینو په ښه تطبیق کې ګړندی ګامونه پورته کړي.
چې هغه واکسین به کېدای شي چې $50 یا $100 یا $50 یا $100 خو چې زموږ تاسو کور ته راځي او نه کوو، دا به زموږ ستاسو خپل رقم وختي په دې چې سبا یو ماشوم دغسې ګوټ شي یا شل شي یا اړون شي، نو دغه نه بهتره ده چې دا واکسین ورته وکړو.
په ننګرهار کې د پولیو وایروس موجود ده او وضعیت هم داسې غیر نورمال حالت کې ده، نو دلته چې ډیر زیات خطر څخه وړ ماشومان چې مخزن مخامخ کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان، په دې کې هغه واړه ماشومان، هغه ماشومان چې د صحت دومره خاص خیال نه ساتل کېږي، محیط غیر منظم.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د ماشومانو ګذر ناروغۍ په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي د واکسینو د ښه تطبیق په موخه د ولسي مشرانو او دیني عالمانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي او د خلکو د عامه پوهاوي چارې هم د پخوا په پرتله ګړندې کړې ده. د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر حکم خان ګلابزی وایي همدا تېره اونۍ په ختیځه حوزه کې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو د تطبیق کمپاین ترسره کړ.
موږ غواړو چې هغه ولسوالۍ چې 14 ولسوالۍ دي تحدید لاندې دي
دا مهال ننګرهار د افغانستان په کچه یوازینی ولایت دی چې د روان زیږدیز کال په اوږدو کې په 15 ولسوالیو کې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د لبنان د حزب الله غورځنګ د اجرایي شورا مشر د سوریوالو کډوالو د شتون د دوام د ضرورت په باب د اروپایي پارلمان وروستۍ مصوبه یو ګستاخ او بے شرم اقدام وبله. په نه حال کې د سوریوالو کډوالو بیرته ستنېدا د ملګرو ملتو او د اروپایي هیوادونو په شمول د بهرنیو قدرتونو ملاتړ ته ضرورت لري، ځکه باید خپل هیواد ته د سوریوالو کډوالو د بیرته ستنېدا لپاره زمينه برابر شي. دا په داسې حال کې دی چې اروپایي پارلمان په همدا وروستیو کې په یو وخت تصویب کړی دی چې په لبنان کې حاضر سوریوال کډوال باید په دغه هیواد کې باقی پاتې شي. په بل معنا اروپا د دې په ځای چې د سوریوالو کډوالو له بیرته ستنېدا سره مرسته وکړي، خپل هیواد ته د دوی د نستنېدا غوښتنه کوي. یو داسې موضوع چې د لبنانۍ چارواکو سخت غوسه یې راپارولې ده. المینا ټلویزیونی چینل راپور ورکړی، د لبنان د حزب الله غورځنګ د اجرایي شورا مشر هاشم صفی الدین د اروپایي پارلمان دغه اقدام د لبنان په چارو کې لاسوهنه بللې ویلې دي. د اروپایانو دغه اقدام د لبنان په چارو کې د ګستاخي لاسوهنې او د لبنان په ملت د ځینو مسلو د تپلو په معنا شمیرل کیږي. د لبنان د حزب الله غورځنګ د غل وړپړي چرواکي لبنان ته د اروپایانو د سپارښتنو او حکمونو په باطل بللو سره وویل د لبنان حاکمیت احترام د ټولو دنده او د نورو په چارو کې ګوتې وهل هیڅکله هم د اروپایانو په خپلو هیوادونو کې په ترنګلتیا او برغولې نشي کې خودلې. داود دې محل خبرونه. سیاسی تبصرہ د تهران د تهران د اسلامي جمهوریت غږی زدمن اوریدونکو، اوس هم په پاکستان کې د موقت حکومت د جوړیدا د ګنګوسو پاړه تبصره دراورو. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ویلی دی د عمومي ټاکنو په خاطر لواک څنګه تکیږي او د هیواد چارې موقتی حکومت سپاري. د پارلماني نظام په هیوادونو کې رسم داده چې لومړی وزیر لا ټاکنو مخکې واک پرېږدي، خو ځینو موردونو کې دا نه ترسره کیږي، لکه څنګه چې د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینه واجد د عمومي ټاکنو پر مهال د واک پرېخولو ته تیار نه شو. که څه هم لا ټاکنو مخکې په پارلماني نظامونو کې د واک پرېخودل یو عامه مسله ده، خدا موضوع په پاکستان کې خورا ډیر اهمیت لري. لومړی دا چې لا ټاکنو مخکې د شهباز شریف استعفا په دغه هیواد کې سیاسي آرامښت رامنځته کوي. بل موضوع دا چې هغه سیاسي ګوندونه چې اوس مهال په ائتلافي حکومت کې ونډه لري په ټاکنو کې له یو بل سره سختې سیالۍ کوي. د سیاسي چارو یو کارپو او شنان دی داود خټک په دې اړه وایي، لا ټاکنو مخکې د واک د پریښولو په حق لا د شهباز شریف خبرې په دې معنا دي چې لا وخت مخکې ټاکنې چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یوه جدي غوښتنه ده په هیڅ صورت کې نه ترسره کیږي. دا د شهباز شریف له ژمنو سره په ټکر کې دي، ځکه چې هغه سمدلاسه له واکمنېدو وروسته ژمنه کړې وه لا وخت مخکې ټاکنو لپاره به زمینه برابره کړي. د پاکستان اوسنی لومړی وزیر شهباز شریف د مسلم لیگ ګوند مشر د پارلمان له لورې د عمران خان تر لرې کولو وروسته د پیپلز ګوند په ملګرتیا د لومړي وزیر په توګه کافي رایې ترلاسه کړې او د دغه هیواد د دروشتم لومړي وزیر په توګه یې لوړه وکړه. شهباز شریف په تیرو 1500 میاشتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند سره په سیاسي شخړو لګیا وو، تر دې حده چې په وروستیو میاشتو کې په ځلونو د عمران خان د نیول کېدو په باب مختلف راپورونه خپاره شول. داسې ښکاري چې شهباز شریف هم د عمران خان د نیول کېدو په بدلې کې د واک پرېښودلو ته تیار شوی څو په دغه هیواد کې سیاسي کشالي پای ته ورسیږي. د پاکستان د سیاسي چارو یو بل شنان دی ښاغلی محسن روئی وایي، د واک په سر باندې د پاتې کېدو لپاره د پاکستان د اوسنی لومړی وزیر شهباز شریف ټینګار په یو ډول په پاکستان کې د عام حساسیتونو لامل شوی. په دې خاطر شهباز شریف په دې کار سره د مسلم لیگ ګوند په ګټه یوه سیاسي مانوره وکړه، څو له یوې خوا وښیي چې د قدرت تګې نه دی او د بلې خوا وښیي چې د ډیموکراټیکو لارو څخه د قدرت د لیګ له بهیره ملاتړ کوي او په دغه ډول راتلونکي ټاکنو لپاره د خپل ګوند موقعیت نور هم پیاوړی کړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې له سختو سیاسي شخړو سره لاس او ګریوان شوی دی چې څه نه څه تر دې دمه هم هغه راز دوام لري. د پاکستان اوسنی لومړی وزیر شهباز شریف په خپلو ټلویزیونی ویناو کې دې ته په اشاره سره چې ټاکنې به د نومبر یا اکتوبر په میاشت کې ترسره شي ادا کړې ده، هغه ورانه چې د عمران خان حکومت په څلورو کلونو کې رامنځته کړې وي په 1500 میاشتو کې رغولې دي او هغه او عمران خان د دغه هیواد د بهرني سیاست او اقتصاد ته چې اور یې بل کړی وو د هغه اور مړ کړی دی. دا په دې معنا ده چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه غواړي د پاکستان په پخوانی لومړی وزیر عمران خان باندې په نیوکې سره په ټاکنو کې ځان ته رای راټول کړي. دې ته په پام سره چې د پاکستان حکومت د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند ړنګ کړي او په ټاکنو کې د ګډون لپاره هغه ته اجازه ورنه کړي، په دغه هیواد کې په حقیقي ټاکنیزې سیالۍ ته هیلې ډېرې کمې شوې دي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په اسلام آباد کې د ښوونې او روزنې د صندوق د پرانیستو په دستورو کې ویلي دي چې لا ټاکنو وروسته هر څوک واک ته ورسیږي باید ښوونې ته ترجیح ورکړي څو دغه هیواد پرمختګ وکړي او بې سوادو کې رانشي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه د
د تاریخ د پانی ډیرو قدرمنو اوریدونکو نیکمرغه سهار درته غواړم عزیزانو. سمزه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې د تاریخ پانی یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 28مې او د 2023 میلادي کال د جولای له 16مې نیټې سره برابره ده. و سوا درې 500 کال مخکې د شپږ سوه یو نویم هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې په 28مه نیټه د فارسي شعر او نثر ستر استاذ او شاعر شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی وفات شو. هغه په خپل زیږن ځای شیراز کې د ادبي او دینی علومو له ابتدایي زده کړو وروسته په ځوانۍ کې بغداد ښار ته لاړ. سعدی د دغه ښار په نظامیه مدرسه کې د هغې زمانې د رایج علومو زده کړه پیل کړه او له هغې وروسته یې شام، فلسطین، حجاز، روم او ځین نورو هیوادونو ته سفرونه وکړل. سعدی په دغو سفرونو کې د مختلفو ټولنو له خلکو سره آشنا شو او د شاعرۍ له طرز او طریقې سره یې د لیدنو او اورېدنو په ملتیا سره ښکلي او پاتې کېدونکي شعرونه وویل. هغه بیا خپل زیږن ځای شیراز ته ستون شو او د پندناکو منظومو تعلیف او تصنیف یې پیل کړ چې د هغه د نړۍ لیدنې او خلک پیژندنې د دېرش کلنې تجربې نتیجه وه. سعدی په 1555 هجری قمری کال کې د بوستان په نامه خپل تر ټولو ستر اخلاقي او روزنیز اثر چې د سفر په دوران کې یې برابر کړی و پای ته ورساوه. دا کتاب په نظم کې دی او په کې د عدل، احسان، عشق، مینې، تواضع، خاکساری، قناعت، تربیت، توبې او مناجات په شان موضوعاتو په اړه شعرونه ویل شوي دي. سعدی په 1555 هجری قمری کال کې د ګلستان په نامه خپل دوهم اثر هم ولیکه. ګلستان د فارسي نثر یو ډیر روان کتاب دی چې په ترڅ کې یې فارسي او عربي شعرونه هم کارول شوي دي. په اتو ټوکو مشتمل دا کتاب د اخلاقي او ټولنیزو حکایتونو ټولګه ده. همداشان د سعدی په دیوان کې هم د هغه قصیدې، قطعې، غزلیات او رباعیات شامل دي. د دغه شاعر او فارسي ادب ویناوال له نورو آثارو څخه د مجالس پنجګانه کتاب نوم اخیستلی شو. په شیراز کې د سعدی مقبره هر ورځ د ټولې دنیا د فارسي ژبې او ادب د مینوالو کوربه وي. یو سل درو دیش کال مخکې د 1390 میلادي کال د جولای په 14مه نیټه د پارکینسون د ناروغۍ او د هغې د رامنځته کېدو علتونه د یو انګریز ډاکټر جیمز پارکینسون په وسیله وپیژندل شوه. په همدې دلیل دغه ناروغۍ د دغه ډاکټر په نوم یعنی پارکینسون نومول شوې ده. د دغه ناروغۍ نښې د جسم او بدن دایمي او سخت لړزه یعنی د لاسونو، ژبې، سر او مخ رېږدېدل او د حرکت او پلي تګ په وخت تعادل نه درلودل او په ځانګړې توګه د غستونزې د بوډاتو په پړاو کې دي. د دغه ناروغۍ اصلي علت ځینې مغزي ګډوډۍ دی چې تر اوسه د دغه ناروغۍ لپاره پریکنده علاج نه دی موندل شوی. یو صد سوال د سکال په خوا د 1283 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 15مه نیټه په تهران کې د روسیې په سفارت کې د محمد علی شاه قاجار له پناه اخیستلو پسې لویه جرګه جوړه شوه او هغه یې لیرې کړ. هغه د 1285 لمریز کال په زمري میاشت کې د خپل پلار د فتح علی شاه په وسیله د مشروطیت حکم له لاسلیکې ده کابو شپږ میاشتې وروسته باچایی ته ورسېد، خو له مشروطه ازادي غواړو سره یې اړیکې ورو ورو خرابې شوې ځکه چې مشروطه د باچا اختیارات محدودول او خلکو ته یې د هیواد په اداري چارو کې د لاس وهنې حق ورکاوه. د 1280 مریسکال په چونګاش میاشت کې روسی کرنل لیاخوف د محمد علی شاه په حکم سره د ملي شورا جرګه په توپونو وبشتله او ګن شمیر مشروطه غواړي ووژل او ونیول شول او یو ځل بیا استبداد په ایران کې واکمن شو.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیر چارې عزیزانو، اوس زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. یادونه کوو چې په دغه پروګرام کې به په تېره اونۍ کې د ایران تر ټولو مهمو خبرونو ته یوه کتنه هم وکړو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د محرم د سپیڅلې میاشتې په درشل کې د هیواد علمي حوزو له علماو، طلباو او مبالغینو سره په کتنه کې په تحقق باندې تکیه لرونکو تبلیغاتي فعالیتونو ته د ایران ضرورت له اوسنیو فعالیتونو زیات وباله او د تبلیغ او د هغه د اړخونو او د ذرایعو په هکله د قرآن کریم په ډیرو آیتونو باندې استناد سره یې وفرمایل. د خلکو د پرګانو په سویا د خدای دین له صحیح تبلیغ پرته تحقق نه مومي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په علمي حوزو کې د تبلیغ د زړه دود او د سترو علماو په سیرت کې د تبلیغ د زړه سنت اهمیت په اشاره سره وفرمایل. د حوزو د دندو په مینځ کې د تبلیغ لومړیتوب د ایران د اسلامي جمهوریت له جوړېدا وروسته دوه چنده شوی، ځکه چې په دین متکی د سیاسي نظام جوړولو له اسلام سره د مستکبرانو دښمنۍ زیاته کړې ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د اسلامي نظام مقابله جبهه چې ځان لیبرال ډیموکراسي نوموي دروغ ویونکي جبهه وګڼله او د اوسمهاله تاریخ ډیرو واقعیتونو ته په اشاره سره یې وویل، د ایران د ملت مقابله جبهه د آزاد اندیشه او د ازادي غوښتنې ضد او په مستکبرانو پورې غیر اړونده د هر ډول ډیموکراسۍ مخالفه ده او له دغه جبهې سره د ایران د اسلامي نظام او د ایران د ملت مبارزه او مقابله تمدني او نړیواله مبارزه ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د اوکراین د بې پناه او د بېچاره ملت حالات، د لویدیځ د چورتالان او د استعماري انګیزو د دوام کتونکي وبلل او زیاته کړه، د اوکراین خلک باید ووژل سي ځکه چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو د تولید او د خرڅونکو شرکتونو ګټې د اوکراین د جنگ په دوام کې پټې دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د لویدیځو هیوادونو کمزوري کېدل لا تیر وخت څخه زیات وبلل او ویې ویل، امریکا په بیلو سیاسي ډګرونو کې له ملتونو سره ټکر، له خپل امریکایي ملت سره ټکر، نژاد پرستۍ، جنسي اخلاق، جنایت او بېرحمۍ او شرارتونه او د شیطان صفتونو ټولګه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د تېرې جمعې ورځې په سهار کینیا، یوګانډا او زیمبابوې دریو افریقایي هیوادونو ته له کوټولیو او ګلاکاره ډکو سفرونو وروسته تهران ته د رسېدا په وخت د دغو سفرونو د نتیجو او د بریاو په باره کې وویل، د افریقا له لویې وچې سره د ایران ارتباط د آسیا د لویې وچې له هیوادونو سره د نړۍ له نورو هیوادونو سره د اړیکو په شان اهمیت لري او زیاته کړه، له افریقا لویې وچې سره چې د فرصتونو ټاټوبی دی، د ارتباط په هکله باید غفلت ونه شي.
د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ته په اشاره سره چې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له پیل راهیسې د نړۍ له ډیرو هیوادونو په تیره بیا د افریقا له هیوادونو سره د ایران د اسلامي جمهوریت ښه ارتباط ټینګ شو، ویل د افریقا ملتونو چې کله د ایران د خلکو د اسلامي انقلاب د حق غوښتنې د حق د ترلاسه کولو او له استعمار سره د مبارزې او د خدای محورۍ په شان ځانګړتیاوې ولیدلې، له اسلامي انقلاب له هغه رامنځته شوي نظام د اسلامي انقلاب له مشر او د اسلامي انقلاب له پیغام سره دلچسپی شوه. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دې خبرې سي چې په پرې کنده توګه له افریقایي هیوادونو سره د ایران د دوه اړخیزو اړیکو سویه د سیمه ییزو او د نړیوالو ملګرتیاو د پیاوړتیا سبب ګرځي، وویل ایران له ډیرو افریقایي هیوادونو سره له اخلاقي ګډوډیو سره د مبارزې د کورنۍ د چاپیریال د ساتنې او د حقیقي بشري حقوقو د دفاع او له یو اړخیز پالنې سره د مبارزې او د مخالفت په زمینه کې ګډ دریځونه لري، کوم چې نن سبا د لویدیځو هیوادونو لخوا تشویق کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی په سفرونو کې چې په بیلابیلو زمینو کې په افریقا لویه وچه کې له غژمله او دوستو هیوادونو سره د اړیکو د سویې د پیاوړتیا او د اړیکو د پراختیا په لړ کې ترسره شول، په ټول کې د ملګرتیاو 21 سندونه لاسلیک شول.
وګورو دونکو، د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د سفیر له احضارول وروسته په یوه ټویټر پیغام کې ولیکل، د ایران د خپلواکۍ د واکمنۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا په هکله له هیچا سره تعارف نشته. د ایران د دریو ګڼو ټاپوګانو بوموسا، ستر تومب او کوچني تومب په هکله د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سترګي لاروف د خبرترو د شپږم پړاو په پیزې بیانیه کې له لیکل شوي مطالب وروسته په تیرې چهارشنبې ورځ د روسیې فدریشن سفیر الکسی دودوب د ایران د خارجه وزیر د فارس خلیج د چارو د مسؤول او د مرستیال وزیر علی رضا نیتی لخوا احضار کړی شو، او په نوموړي بیانیه کې د لیکل شوي مطالب په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت اعتراض د روسیې سفیر ته ورسوه. د ایران د خارجه وزارت د فارس خلیج سیمې د چارو مسؤول او مرستیال وزیر علی رضا نیتی په دغه کتنې کې د ایران له خاورې سره د ایران د دریو ګونو جزیرو بوموسا، ستر تومب او د کوشنی تومب همیشاني تعلق باندې ټینګار سره د دغه موضوع په هکله د روسیې فدریشن د دریز د سمول غوښتنه وکړه. په ایران اسلامي جمهوریت کې د روسیې سفیر الکسی د دوب د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا په احترام باندې د ټینګار په ترڅ کې ویل، زبا د ایران اعتراض په چټکۍ سره د مسکو چارواکو ته انتقال کړم.
په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر امیر سید روانی په تیرې سې شنبې ورځ د امنیت شورا په غونډه کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د دوسیې په اکله ویل، ایران یو ځل بیا د هر کس لخوا په هر ځای کې او په هرو شرایطو کې له کیمیاوي وسلو استفاده کول غندي. امیر سید روانی ټینګار وکړ له مرګونو کیمیاوي وسلو استفاده کول د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده او هغه د بشریت پر ضد جنایت او د نړیوال امنیت او د سولې لپاره جدي ګواښ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د غلوړتبه ډیپلومات امیر سید روانی ویل، ایران د کیمیاوي وسلو یو اصلي قرباني هیواد دی. د 1980 میلادي کال د جون د میاشتې په 28مه نیټه د ایران په سردشت خار د عراق د صدام دیکتاتور رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو یو ورانول کې حمله وشوه چې د شزو و ماشومانو په شمول د ډیرو بیګنا ملکی وګړي او د مړینې او د هغوی د کړاوونو سبب شوی و. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت لوړ رتبه ډیپلومات امیر سید روانی په دې خبرې سره چې په دغو جنایتونو کې د لویدیځو هیوادونو د فعال ګډون په هکله چوپتیا عدالت غوښتنه کمزورې کړه او دوه ګونه معیارونه یې ښکاره کړل زیاته کړه، دغه چاره د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وسونو او د دغو ناوړو جنایتونو په هکله د مجرمانو د ځواب ورکولو خنډ شوه.
ډېرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کلیبا په تېرې شنبه ورځ په تهران کې د سیاسي پارلمانونو د ټولنې د پلانونې او د بودیجې د دایمي کمیټې د غونډې د پرانیستلو په دستورو کې په دې خبرې سره چې د لویدیز د نن ورځ د چیلان د دنیا د سیاسي او اقتصادي قدرت مرکز ته د سیا بیرته ورستنېدل دی ویل دغه لوړ هدف ته د رسیدو لاره او دغه تاریخي چرخش مدیریت د سیمه ییز پیوستون په زمینه کې د څو اړخیزه ملګرتیا او سیستماتیک کول دي. د سیا د پارلمانونو د بودیجې او د پلانونې د دایمي کمیټې غونډه د جولای د میاشتې له نهمې تر دولسمې نیټې پورې په تهران کې وشوه. د ایران د پارلمان مشر محمد بکر کلیباو ډګینه کړه سیاسي هیوادونه د یو بل بشپړونکي او سیاسي هیوادونه په روانې پیړۍ کې په کثرت کې د وحدت په چوکاټ کې لابل هویت څخه برخمن کیدلی شي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکر کلیباو د آسیا په تاریخي لویه وچه کې د تنوع او د تکثر یو اله دینونو ته ګروهنه وبلله او وی ویل د دنیا د بیلابیلو مذهبونو او د دینونو ترمنځ پیوستون د اسانتیا او د نرمښت او د امنیت او د سولې د کلتور د پیاوړتیا او د بشریت د بقا لپاره په مهمو عواملو کې شامل دي.
او د ایران د باندنی او چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تیرې سه شنبه ورځ په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا په بیړنۍ غونډه کې چې په اروپایي هیوادونو کې د قران مجید په سپکاوي کې په وروستیو اقداماتو باندې د غور لپاره وشوه د دغه غونډې اهمیت ضرورت په موقع باندې ترسره کېده ته په اشاره سره ویل د قران سپکاوي نه یوازې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده بلکې د 2 میلیارد مسلمانانو په حق له د نفرت د تاوتریخوالي او د دښمنۍ د تحریک سبب ګرځي او دغه چاره باید په سم دسي ډول د بشري حقوقو د ټولو ملاتړو لخوا وغندل شي. د ایران د بهرني او چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه د سویډن هیواد او د غراز د اروپایي هیوادونو چارواکي باید د قران کریم د سپکاوي د تکرارېدا د مخنیوي لپاره سم دستي او اغیر شیندونکي اقدامات ترسره کړي. هغه ټینګار وکړ د دا ډول اقداماتو په غندلو کې زند او شک د دوه ګونو معیارونو د اعمالې دا نښه ده.
عزتمن اوریدونکو ایران په تیره اونۍ کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
نوښتونه د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلام نوونی کی هلی ومنې د نوښتونو لایو بل پروګرام سره زالي اسخر عبیدی او زما همکار
امان الله زمانی
استاسو خدمت ته حاضر سوی او په دغه پروګرام کې در سره پیران کې او نړۍ کې د نوي او مهمو علمي هنري او اقتصادي بریاو په اړه معلومات در سره شریکو. نو اول یو لاند د مکو او بیا بخ پرونته د عمر
قدمان اوریدون کو د ایران د خوزستان ولایت د اهواز د شهید چمران پوانتون سیراندو د شاپیرا کو په کورنۍ په خپلو جاجونو کې د خوزستان ولایت په مالاقا کلی کې یو ډول پیدا کړ چې د علم د نړۍ لپاره نوې ډول دی. په دغه کلی کې د دغه نوې ډول د موندل کېدا په خاطر د هغه نوم مالاقایی کې خودل شوی دی. د دغو جاجونو نتیجې په بهرنیو مجلو کې چاپ شوي او د دغه ډول شاپارک سنګړنې پکې بیان شوي دي. د مالاقا سیمه د زاګرس د غرونو په لړۍ کې د منګشت غرونو په لمنه کې ده او د یوې تورستي سیمې په توګه پیژندل کیږي. په دغه سیمه کې زیاتره د بلوط ونې دي.
په یو بله لاسته راوړنه کې د تهران پوهنتون د کرهنې ټکنالوژۍ پوهنکور ایراني څیړان دي بریالي سول چې د غوزه یا د کراس پولینیشن روبوټ لومړنی ازمایښتونه ترسره کړي. دا الوتونکی روبوټ په وسیله مصنوعي ګردافشانۍ د غوزه ونې د بار راوړلو سبب کیږي. د ډاکټر محمد دهقانی په وینا مناسبه ګردشنل د ونو د میوې په جوړېدا کې ضروري چاره ده، خو طبیعي ناکافي ګردافشانۍ سبب سوی ده چې مصنوعي ګردافشانۍ د طبیعي ګردافشانۍ د ښه کولو لپاره د یوې رودې په توګه استعمال سي. د دغه څیړاندې په وینا د غوزانو ونه یوه پایه ونه ده چې نر او ماده ګلونه یې په یوه ونه کې جوړیږي او طبیعي ګرده وړل یې د باد یا هوا په وسیله ترسره کیږي. د غوزانو د ونو د مادو ګلونو غورځېده چې ازمایښت ځای په وسیله کرل کیږي د کافي ګردې د نشتوالي او غیره په دلیل د دغو ونو لپاره مصنوعي ګردافشانۍ استفاده ضروري کړې ده. د دغه څیړونکی په وینا په واقعي شرایطو او د عادي او معمولي غوزانو باغ کې د روبوټ جاجونه ترسره شوه، په دې ډول چې غوزان په لاسي ډول راغونډ او بیا په مختلفو فیصدیو سره په ټالکم پوډرو سره ګډ او په مخزن کې واچول شول. نتیجه دا وه چې روبوټ د غوزانو ونې د ګردې شنل لپاره مناسب کړچار درلوده.
ګران اوریدونکو، چینی څیړاندو تازه وکولی شول چې په بریالي توګه ریټینیټ پیګمنټوزا په موږکانو کې درمان کړي. دغه ارثي ناروغي د رندو یو اصلي دلیل بلل کیږي. ریټینیټ پیګمنټوزا د لیدو د سخت ګډوډۍ سبب کیږي. په لومړیو مرحلو کې وګړي په شپه کې له ستونزې سره مخامخ کیږي او د ناروغۍ په پرمختګ سره په ورځ کې هم د وګړي رڼا کمیږي. څیړاندو د دغه ګډوډۍ د درملنې لپاره له یوه نوي شکل استفاده کړې چې په خاصه توګه د انطباق وړ ده او هغه د ډیرو جینیټیک لپاره وکارول شوه چې مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي. د ووهان د علم او ټکنالوژۍ پوهنتون پروفیسور کای یاهو په وینا د ژنوم د اصطلاح وړتیا د ریټینیټ پیګمنټوزا په شان ناروغیو په درملنه کې د جینټیکو اوزارونو د کارنوالي لپاره قانع کوونکي نښې نښانې برابروي. یا یو او همکارانو یې فیصله وکړه چې په ریټینیټ پیګمنټوزا اخته موږکانو کې بینایی یا لیدلو قوه په ژن درمانی سره اصطلاح کړي. دغه ناروغان د ژن د موټیشن په نتیجه کې رامنځته کیږي چې د انزایمو د کوډ ورکولو مسولیت په غاړه لري. هغو د دې لپاره یو سیستم سی آر آی ایس پی آر ابدا کړ چې پی ای ایس پی آر وای نومیږي او هغه په دې ډول تنظیمېدلی شي چې په هر جنوم کې د جینیټیک میوټیشن مختلف ډولونه اصلاح کړي. دغه سیستم د ژن د میوټیشن په هدف ګرځولو سره په اغیزمنه توګه اصلاح او په ناروغۍ اخته موږکانو کې د انزایم فعالیت احیا کړ. د دغه تحقیق نتیجې په اکسپریمنټل میډیشن ژورنال کې خپرې شوې دي.
په ایران کې په یو کلتوري بریا کې یو تولید سوی ایرانی سریال یا ډرامې د فرانسې د سریزمانیا فستیوال د نړیوالې برخې ستره جایزه وګټله او دا لومړی ځل دی چې د خصوصي برخې یو ایرانی ډرامه په یو معتبر نړیوال فستیوال کې منل سوی او په اصلي او رقابتي برخه کې اصلي جایزه ترلاسه کړې ده. دغه ایرانی ډرامه اکټور نومیږي چې دغه ستره جایزه یې ګټلې ده. په دغه برخه کې څلور جایزې بهترین لوبغاړی، بهترین لوبغاړی، بهترین فلم نامه او د فستیوال ستره جایزه ډالۍ کیږي. اکټور ډرامې له امریکا، فرانسې، اسپانیا، جاپان او غیره هیوادونو د ډرامو په څنګ کې سیالي وکړه. د سریزمانیا فستیوال په دنیا کې د ډرامو یو ستر نړیوال فستیوال بلل کیږي چې له مختلفو هیوادونو کابو 1400 ډرامو په دغه فستیوال کې د شتون لپاره نمونه ثبت کړي وو. له دغه شمېره یوازې 8 ډرامې په نړیواله برخه کې داورۍ ته وړاندې سول او دغه ایرانی ډرامې په یوه سخته سیالۍ کې دغه معتبره نړیواله جایزه ترلاسه کړه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نوښتونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو تاسو څخه اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.